السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د لندیا قوس لومړی نیټه د نومبر میاشتې 28مه. د دې ساعت خبرونه په راپورونو کې د ملګرو ملتونو یوې ادارې په افغانستان کې د قحطۍ د پراخېدو په اړه خبرداری ورکړ. د ادارې په هرات کې د وچکالۍ د پراخېدو په اړه هم اندېښنه ښودلې ده.
زه فکر کوم چې دا زما لپاره یو ښه فرصت و چې وګورم دلته وضع څومره خرابه ده. رښتیا هم شرایط ډېر سخته دي.
دا هم اوري چې پولنډ خبرداری ورکړی چې بیلاروس دا ور شایي د افغان کډوالو له بحران څخه په خپله ګټه کار واخلي.
موږ
له ازبکستان او افغانستان سره د بیلاروس او روسیې په ډیپلوماتیکو او رسمي اړیکو پوهیږو. تر ډیره پورې به داسې هڅې وشي چې د افغانستان د کړکېچ د کډوالۍ د بحران د یو نوي باب په توګه کار واخیستل شي.
د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. دا هم اوري چې طالبانو پرون د رسنیو په اړه یوه کړنلاره خپره کړې چې عکس العملونه یې پارولی دي. طالبان وایي یوه افغان ځوان خلکو ته د کارو کسب د زده کولو آنلاین شبکه جوړه کړې او دی هیله مند دی
چې دې تر باندې دوی کولی شي افغانستان اقتصاد انشاءالله جوړ کړي او ډېر په اسانه سره یو ښه مقدار انکم هم جنري.
په یو تفصیلي راپور کې له افغانستانه د خلکو د ناقانونه قاچاق مسله څېړل شوې. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ورکو اجزانو پروګرام اورېدلی سئ. طالبان وایي د رسنیو په اړه د دوی نوې کړنلاره د رسنیو او بیان ازادي نه محدودوي. د بخښنې نړیوال سازمان یوې چارواکي د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان کې د دریو کان کیندونکو د وژل کېدو پیښه څېړي. طالبان وایي چې د رسنیو په اړه نوې کړنلارې د رسنیو او بیان ازادي نه محدودوي. د طالبانو د دعوت ارشاد امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پرون رسنیو ته د خبرونو په تړاو یو اعتمادیزه کړنلاره اعلان کړه. د دې وزارت وین عاکف مهاجر د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دا کړنلارې د رسنیو او بیان ازادي محدودوي که څنګه، وویل
دا د بیان د ازادۍ باندې مخنیوی نه ده، بلکې د بیان لپاره داسې یو څو لنډ غوندې اصول دي چې هغه زموږ کلتور زموږ ارزښتونه همداسې غواړي.
طالبانو په خپله کړنلاره کې تلویزیونونو ته ویلي چې باید د دوی په خبره د شریعت او افغاني ارزښتونو خلاف فلمونه، مزاحیه او تفریحي پروګرامونه او داسې ډرامې خپرې نه کړي چې چا ته سپکاوی سووي او یا یې ممثلینې ښځې وي. دوی دغه راز ویلي چې ښځینه خبریالانې حجاب رعایت کړي او تلویزیونونه دي د پیغمبرانو او اصحابو په اړه فلمونه هیڅ خپره نه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان کې سیمه ییزې کمپاینرې سمیره حمیدی د افغانستان اوسنی وضعیت ویرونکی، د خپګان وړ او د دې په خبره غیر انساني بللی. هغې دا خبرې پرون په خپل ټویټر کې لیکلې دي. سمیره حمیدی زیاته کړې په افغانستان کې خلک خپل ماشومان د خوراکي توکو او پیسو لپاره خرڅوي، بشري حقونه بې مفهومه ښکاري او ویلي دي چې 15 میلیونه وګړي په دغه هیواد کې یرغمل سوي دي. په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ګڼ افغانان بې دندو سوي او د نړیوالو مرستو په بندېدو سره د افغانستان اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی. په ځینو راپورونو کې مخکې راغلي و چې ځینې کورنۍ د خوراکي موادو او پیسو لپاره ماشومان خرڅوي. د بخښنې نړیوال سازمان د دې کمپاینرې د تازه څرګندونو په عکس العمل کې د طالبانو حکومت تر اوسه څه نه دي ویلي، خو مخکې د دوی یوه ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د افغانستان وضع هومره هم خرابه نه ده چې نړیوال بنسټونه یې په اړه څرګندونې کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري UNHCR وایي د اکتوبر له لومړۍ نیټې راهیسې په افغانستان کې شاوخوا 10,000 داخلي بې ځایه سویو سره د نقدو پیسو او موادو مرسته کړې ده. دغه سازمان پرون په خپل ټویټر اکاونټ کې لیکلي چې په افغانستان کې له بې ځایه سویو سره خپلې مرستې زیاتوي ځکه چې سخت ژمی را روان دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري زیاتوي چې په افغانستان کې د اړو کسانو د ستونزو د حل لپاره دوامدارو مرستو ته اړتیا ده. ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې په افغانستان کې جګړو او نورو ستونزو تر 6 میلیونو زیات افغانان بې ځایه کړي دي. د اولمپیک نړیوال کمیټې چارواکو له هغو افغان لوبغاړو سره کتلي چې په قطر کې دیره سوي. دا خبره د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې لولوا خطر په خپل ټویټر کې کړې ده. هغه زیاته کړي د یکشنبه په ورځ د قطر د اولمپیک په ملتیا د اولمپیک نړیوالې کمیټې چارواکو په دوحه کې د افغانستان د باسکټبال د نجونو او هلکانو له ټیمونو سره وکتل او هغوی ته یې د همکاریو ډاډ ورکړ. اغلی خاطر د اولمپیک د چارواکو مننه کړې چې د افغان لوبغاړو حال یې اخیستی دی. د افغانستان د ملي ټیمونو اکثر لوبغاړي په تېره بیا نجونې څو اروپایي هیوادونو ته رسېدلي او ګڼې نورې په قطر کې په موقتي کمپونو کې اوسېږي. طالبانو تر اوسه نجونو ته په ورزشي برخه کې د فعالیت اجازه نه ده ورکړې. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د دریو کان کیندونکو د وژل کېدو پیښه څېړي. نامعلومو وسلوالو پرون د بلوچستان د هرنایي زولې په یوه غرنۍ سیمه کې درې کان کیندونکي ووژل. د هرنایي یوه دولتي چارواکي سهیل انور هاشمي ازادي راډیو ته تایید کړی چې دا درې کان کیندونکي هغه وخت په ډزو ووژل شول چې د ډبرو سکرو کان ته کوزیدل. د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلې. تر دې مخکې د داسې پیښو ذمهواري بلوڅ وسلوالو منلې ده. د بلوچستان د خزاني ایالتي وزیر نور محمد دومړ وایي داسې پیښې د هغو وسلوالو کار دی چې د ده په خبره په ایالت کې د ولس پرمختګ او خوشحالي نه غواړي. کرملین د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن د هغو څرګندونو ځواب ورکړی چې ویلي وو واشنگتن او اروپا د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پوځي تحرکاتو په اړه واقعي اندېښنه لري. د کرملین ویان دیمیتری پیسکو پرون یکشنبه په یوه مرکه کې چې د روسیې په دولتي تلویزیون کې خپره سوه د بلینکن د څرګندونو په عکس العمل کې وویل چې لویدیځ په هغو څرګندونو سره چې ګواکې مسکو شي پر اوکراین یرغل کړی وي په مصنوعي ډول کړکېچ ته لمن وهي. د اوکراین د پوځي استخباراتو مشر پرون ادعا وکړه چې روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل 2000 پوځیان ځای پر ځای کړي او د فبروري میاشتې لومړیو ته حملې ته چمتووالی نیسي. پیسکوف زیاته کړه چې لویدیز له اوکراین سره پولې ته نږدې د روسي ځواکونو د تحرکاتو په اړه مبالغه کوي. تېر اونۍ د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ له اوکراین سره د پولې په اوږدو کې د روسیې د غیر معمولي تمرکز په اړه خبرداری ورکړ او ویې ویل چې مسکو پخوا هم ورته ځواکونه په ګاونډیو هیوادونو کې د مداخلې لپاره کارولی دي. د اوکراین په ختیځ کې له 2014 د کال راهیسې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو او اوکراینی ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي چې په زرګونو کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. تېره شپه د هالند په ګڼو ښارونو کې د درېیمې پرله پسې شپې لپاره بلوا وسوه. په زرګونو کسان د کورونا وایرس په تړاو د لګول سویو تازه محدودیتونو پر خلاف لارو سړکونو ته په اعتراض راووتل. دغه بلواګانې د جمعې نه وخته په روتردام کې هغه وخت پیل سوې چې پولیسو هغه وخت هوایي ډزې وکړې او پر اعتراض کوونکو اوبه وشیندلې چې دوی پر پولیسو شیان وغورځول. د پولیسو موټرو ته یې اور واچوه او ملکیتونو ته یې زیان واړوه. څلور کسان چې ګمان کېږي د پولیسو په مرمیو ټپیان سوي لا هم پروختون کې دي. تېر شنبه تاوتریخوالي هاک ته لمن وغځوله چې پرون نورو شرګوټو ته خپور سو. هالند د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د درېو اونیو لپاره قسمي ټولبند نافذ کړ. له بلجیم، اوتریش، کرویشیا، سویس او ایټالیا هم د اعتراضونو راپورونه ورکول سوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وویل چې د کورونا وایرس ضد تقویتي ډوز یا ستن یې ولګوله. ولسمشر پوتین له دولتي تلویزیون سره په خبرو کې وویل د کورونا ضد واکسین تقویتي ډوز مې لګولی او په عادي حالت کې یم. د روسیې ولسمشر په روسیه کې د جوړ سوي واکسین سپوتنیک وی لومړی ډوز په مارچ میاشت کې لګولی و چې په اپریل میاشت کې دویم ډوز ولګاوه. په وروستیو اونیو کې په روسیه کې په کورونا وایرس د ډیرو کسانو مړینه او په دې ناروغۍ د ډیرو کسانو اخته کېدل ثبتېږي. په روسیه کې چې د وګړو شمیر یې نږدې 1.6 میلیونو ته رسېږي، یوازې 20% برخه کسان پوره واکسین سوي دي. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا FAO د افغان بزګرانو او مالدارانو د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښوولې. ویلي دي چې سږ کال په افغانستان کې وچکالی د کروندګرو حاصلات له منځه وړي او د خپلو څارویو خرڅولو ته یې اړ کړي دي. د دغه سازمان استازی هرات ولایت ته د سفر پر مهال ویلي که په افغانستان کې له کروندګرو او مالدارانو سره بیړنۍ مرستې ونه سي شای یو نورین رامنځته سي. د خوړو نړیوال پروګرام په دې ورستوي کې په ټول افغانستان کې د وچکالۍ له امله د قحطۍ د نورین خبرداری ورکړی وو. سفیولا ستانکزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
هراتای بازګر نجم الدین چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې له استادو سره لیدلی د سګنې وچکالۍ له امله د وروخت زیان په اړه وایي.
اول مواشي ما از خشکسالی هم از بین رفت.
زموږ څاروي د وچکالۍ له امله له منځه تللي. زموږ فصلونه وده نه کوي ځکه چې اوبه نه لري او تخمونه هم اصلاح شوي نه دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او د نجم الدین په څیر د څو نورو هراتي بازګرو خبرې هم پرون په خپل ټویټر پاڼه هرات ته د یو سفر پر مهال خبرې کړې. د دې ادارې د افغانستان څانګې مسؤول ریچارډ ترانچارډ اندېښنه ښیي چې که له افغان بزګرانو سره همکاري ونشي نو یو انساني ناورین به رامنځته شي. هغه له کروندګرو او باغدارانو سره تر لیدنې وروسته په یو ویډیوي پیغام کې وویل: زه فکر کوم چې دا زما لپاره یو ښه فرصت و چې وګورم دلته وضع څومره خرابه ده. رښتیا هم شرایط ډیر سخت دي. له هر بزګر سره چې موږ خبرې وکړې د دوی نږدې ټول حاصلات په بشپړ ډول له منځه تللي او دوی باید خپل څاروي وپلوري. هیڅ پیسې هم نه لري. په هرات کې د وچکالۍ د پایلو په اړه د اندېښنې داسې وخت کې راپورته کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې په ټول افغانستان کې د قحطۍ او وچکالۍ له امله د رامنځته شوي ناورین په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې په هیواد کې میلیونونه وګړي د لوږې له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې مشر ریچارډ ترانچارډ زیاته کړې چې دوی په هرات کې 130 بزګرانو ته د غنمو 50 کیلو اصلاح شوي تخمونه ورکړي، خو ستونزه یوازې په دې نه حلیږي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره افغانستان چې د نړیوالو بنسټونو مرستې پرې ودرېدې له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان شو. ګڼ دولتي کارکوونکي بیکاره شول او بزګر چې وار له مخه وچکالۍ او جنګ جګړو ځپلي وو لا پسې زیانمن شول. خو طالبانو ویلي د ټولو ستونزو د هواري لپاره دوی پلانونه لري او ورځ تر بلې به شرایط بېرته عادي کېدو ته راوګرځوي. د افغانستان خلک چې لویه برخه یې په کلیو کې اوسي او ژوند یې په پولو پټي تړلی دی تل وچکالۍ او طبیعي پیښو کړیږي. دا ستونزه له کلونو روانه ده او دې وروستیو کې لا پسې زیاته شوې. د ملګرو ملتو سازمان ویلي د ژمي پر رسیدو د افغانستان نیمایي وګړي بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. اخوا د ملګرو ملتو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمښت بېساری ناورین تر ټولو زیات ماشومان ګواښي. د شاوخوا 14 میلیونو ماشومانو او تنکیو ځوانانو له ډلې د 1 میلیون ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ بلل شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالبان وایي چې دوی د رسنیو د محدودولو هڅه نه کوي. د طالبانو د دعوت ارشاد امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر وروسته له هغې دا خبره ازادي راډیو ته وکړې چې د رسنیو په اړه د طالبانو یوې تازه کړنلارې غبرګونونه وپارول. طالبانو پرون په اتو مادو کې یوه کړنلاره خپره کړې چې په کې ټلویزیونونو ته امر سوی د شریعت او افغاني ارزښتونو خلاف فلمونه، مزاحیه او تفریحي پروګرامونه او داسې ډرامې خپرې نه کړې چې چاته سپکاوی سووي یا یې ممثلینې ښځې وي. دوی د غرض ویلي چې ښځینه ویندویانې باید حجاب رعایت کړي او ټلویزیونونه دي د پیغمبرانو او اصحابو په اړه فلمونه قطعا نه خپروي. له عاکف مهاجر سره صفی الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا د دوی دا اصول د بیان او رسنیو ازادي نه محدودوي؟
دا د بیان د ازادۍ باندې مخنیوی نه ده، بلکې د بیان لپاره داسې یو څو لنډ غوندې اصول دي چې هغه زموږ کلتور زموږ ارزښتونه همداسې غواړي. په دې کې خو نور څه نه شته، یوازې دا شیان دي پکې چې یعنې کوم فلمونه ویډیوګانې هغو کې عورتونه بربند نه وي، یا مطلب داسې ډرامې شاعري نه وي چې هغه دیني شاعر یا انساني کرامت.
همدغسې فلمونه اوس هم ښکاره کېږي په ټلویزیونو باندې چې تاسو یې وایي دغه باید ښکاره نه شي؟ د افغانستان په ټلویزیونو باندې داسې څه ښکاره کېږي؟
نو ځکه باید چې ونه شي. ما ویلي چې تر ډېره حده پورې دا شیان مخکې هم مراعت شوي دي، نو ځکه د بیان ازادۍ باندې برید یا د هغه باندې محدودیتونه لګول نه دي. چونکې دلته دا شی نه وي چې نفس کې تر ښکاره کېږي. ما چې ول ځینې شیان چې هغه هم افغان ملت او د افغان کلتور سره برابر دي.
د خزینه خبریالانو په ارتباط تاسو یو ماده راوستې ده. د طالبانو پر اتلو سره خزینه خبریالانو شمیر تر ډیره پورې راکم شو او په ملي ټلویزیون کې خو دوی ته اجازه هم ورنه کړل شوه، یوازې خصوصي ټلویزیونو کې چې هغوی هم اوس ډېرې محدودې شوي دي. فکر کوئ دغه نوې ماده چې د دوی د کار نوره مخه هم نیولی شي که څنګه؟
چونکه ما مخکې وویل افغاني اصول، افغاني ارزښتونه، افغاني کلتور همداسې ایجابوي، نو د ښځینهو لپاره خو یې نور څه نه دي لیکي ویلي. یوازې دومره ویلي چې زموږ ټولنه یوه اسلامي ټولنه ده، مسلمانه ټولنه ده، نو اسلامي حجاب باید مراعت شي. نو دا کوم داسې یو شی نه ده چې یا د ښځینه خبریالانې په دې سره وویرېږي او یا د دوی د ویرې احساس وکړي، بلکې دوی باید چهارکلی له دې نه وکړي چې د دوی ژوند ته کتل کېږي، د دوی هغه مسولیت ته کتل کېږي او د دوی عزت او آبرو ته کتل کېږي. دوی چې اسلامي حجاب دی رعایت کړي، دوی هم مسلمانان دي، دوی هم په دې باندې انشاءالله چې خوشحالېږي چې اسلامي حجاب د دوی لپاره د مراد کېدو خبره کېږي.
ښاغلی مهاجر، د ممثلینو په ارتباط هم تاسو یوه ماده راوستې ده چې ښځینه ممثلینې مطلقې بندې دي، د دوی د کار مخه ولې نیسئ تاسو؟
هغه څه چې د ښځینه او د ممثلینو په اړه باندې ویل شوي دي، هلته داسې نه دي ویل شوي چې یعنې مطلقې تمثیل نه شي کولی، بلکې تمثیل تر تمثیل پورې، یعنې هغه څه تمثیل چې یا په کې انساني کرامت ته لکه آپاس چې ویل شوي دي پورتنۍ ماده کې، یا نور دیني شاعر ته وي، یا بل څه چې یو ناسم تمثیل وي چې د دوی سره مناسب نه وي، هغه څه تمثیل ویل شوی ده.
د انبیاو د اصحاب کرام په ارتباط باندې هم تاسو دا وروستۍ ماده کې یادونه شوې چې دغه به مطلق نه نشریږي، مګر ښه سریالونه او فلمونه تولید شوي په مثلا په عربي نړۍ کې یا د ایران لخوا ډېر ښه فلمونه جوړ شوي دي چې ډېر دی. دغه چې مثلا د حضرت یوسف ژوند جوړ شوی دی، یا د اصحاب کهف ژوند جوړ شوی، یا په همدې شکل باندې نور سریالونه چې ډېر مشهور دي او ډېر چلېدلي دي په اسلامي هېوادو کې.
کله چې په غربي نړۍ کې د کوم پیغمبر کاریکاتور جوړېږي یا د یو څه وکیږي، نو په باندې ټولې اسلامي نړۍ برخورد کوي. او دا چې اوس په یو سریال کې د یو پیغمبر په شکل باندې یا د یو صحابي په شکل باندې یو څوک را څرګندېږي، نو موږ ولې ډېر هرکلی وکړو او ولې دا ونه وایو چې دا ناسم ده؟ نو کوم شی چې د شریعت سره په ټکر کې زموږ ټولنه اسلامي ټولنه د دغه باید خامخا مخنیوی وشي او ملت همدا غوښتنه ده، ملت یې وایي.
دغه سریالونه چې ما یادونه وکړه تاسو کتلي دي کې څه ټکر راغلی دی ښاغلی مهاجر؟
دا چې د یو پیغمبر تمثیل یو څوک کې یو کس را څرګندېږي، هغه په داسې بڼه باندې لکه د پیغمبر چې ځان ښيي، همدغه غیر مناسب ده او غیر شرعي ده.
د طالبانو د دعوت، ارشاد امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
له افغانستانه د خلکو ناقانونه او په قاچاقي ډول کډوالۍ د بشري حقونو د ځینو ادارو اندېښنې پارولې دي. د اندېښنې داسې وخت مطرح کیږي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره په زرګونو افغانانو کډوالیو ته مخه کړې ده، خو طالبان له خلکو غواړي چې د دوی له لوري ورته کومه ستونزه نسته او په خپل هیواد کې دی پاتې سي. دا هم په دې اړه تفصیل.
که څه هم دا بهیر له تیرو څلوېښتو کلونو را په دې خوا روان دی چې ډیری لاملونه یې په دغه هیواد کې د ناامنیو، بیکارۍ او کورنیو جګړو شتون دی. مخکې کلونو کې به د قاچاقي کډوالیو لړۍ د زمي په موسم کې د سړو له امله درېدله، خو سږ کال پر ټول افغانستان د طالبانو واکمنۍ سره خلک ان دې ته هم چمتو دي چې په زمي کې هم که په قانوني توګه له هیواده ونه وځي ناقانونه کډوالي به غوره کړي.
افغانستان کې ټول سرنوالان د رنګ رنګ ستونزو سره د مخامخ دي. هغه مجرمینو ته څوک په مرګ ورسونه کوي، څوک یې هغه زموږ ډېر همکاران یې په شهادت ورسول.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ یو څارنوال چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل سي، ازادي راډیو سره خبرو کې وایي چې د نظام بدلون او د طالبانو پر اتاک سره له ټولو زندانونو د بندیانو خلاصون او امنیتي ګواښونو اړ کړی چې هیواد پرېږدي. دغه افغان څارنوال وایي دا مهال له خپلې کورنۍ سره په یو نامعلوم ځای کې په نامعلوم هویت ژوند کوي چې نسي کولای نور دغه ډول ژوند ته دوام ورکړي. یاد کس ازادي راډیو ته وویل په دې ښه پوهیږي چې ناقانونه او په قاچاقي توګه کډوالي ګواښونکي او د یو ناڅرګند برخلیک په لور حرکت کول دي. بلخوا یو شمېر هغه افغانان چې په قاچاقي ډول تر اروپایي هیوادونو رسیدلي له سختو کړاوونو سره مخ دي. له دې ډلې یوه افغانه ښځه چې له خپلو ماشومانو او خاوند سره د سربیا د کډوالو په یو کمپ کې ژوند کوي او نه غواړي چې غږ یې په راپور کې خپور سي، خو ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوو کلونو راپدې خوا یاد کمپ کې ژوند کوي او تر اوسه یې د پناه غوښتنې د کیس په اړه د دولت له لوري هیڅ ډول اقدام نه دی ورته سوی. دا میرمن وایي په لارو کې سختې شپې ورځې تیرې کړي او لا یې هم دا سختۍ پای ته نه دي رسیدلي. سږ کال له افغانستانه په بې ساري توګه په زرګونو کسان اروپایي هیوادونو، ګاونډیو هیوادونو او بیلابیلو نورو هغو ځایونو ته کډوال سول چې د خپل هیواد ورته امن او د ژوند کول وړ ښکارېدل. یو شمېر کابل ښاریان د طالبانو له حکومته غواړي چې خلکو ته د امن ژوند او کار زمینه برابره کړي تر څو په خبره یې د کډوالۍ مخه ونیول سي. له دې ډلې د کابل یو اوسیدونکي عبدالله احمدزي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
دا لارې ډېرې خطرناکې، ځکه دي چې دلته د ژوندي رسېدو هیڅ تمه نشته. یعنی یا به لاره کې څوک هلاکېږي، یا به مړ کېږي، او یا به له دې لارو څخه که ژوندی ووته بیا به هلته هم د کډوالۍ په مشکلاتو کې به په بهرني هیوادونو کې ژوند کوي. حکومت ته پکار ده چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، د امنیت زمینه ورته دلته برابره کړي.
طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سره په خبرو بریالي نسو. خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد بیا وایي د دوی د شمیرو له مخې یوازې په تیرو دریو میاستو کې له یو لک زیات خلک له بیلابیلو لارو بهرنیو هیوادونو ته کډوال سوي چې ډیری هغه یې له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو پر مهال د افغانانو د تخلیه په پروسه کې شامل و. ښاغلی مجاهد وایي دوی له پاتې افغانانو غواړي چې په خپل هیواد کې پاتې سي. د دوی لوري ورته ګواښ نسته او په ناقانونه او قاچاقي کډوالیو کې د خپل ژوند نه تریخوي.
اسلامي امارت د کډوالۍ د مخنیوي لپاره خپل هڅې کړې دي. موږ اطمینان ورکړی چې څوک باید د ویرې احساس ونه کړي. همدارنګه شپه ورځ زموږ ټول مسؤولین خصوصاً هغه ارګانونه چې تجارتي او مالي او دغه مسایل سره کنټرولوي هڅه یې کړې ده چې خلکو ته مشغولتیا پیدا شي، د اقتصادي ودې لپاره کار وشي. امنیتي لحاظ وخت خلکو امنیت تامین ده، ستونزه نه ورته لیدل او پیغام هم دا ده چې خلک کډوال نه شي. که کډوال کېږي دوی ځان سره هم یو نوی ظلم کوي، هیواد سره هم. نو باید کوشش وکړي خپل هیواد هم نسي.
خو د بشري حقوقو یو شمېر فعالین او بنسټونه د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښیي. د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان د رهبرۍ بورډ غړي ماهر مومن ازادي راډیو سره خبرو کې د ناقانونو لارو کډوالو نه غوښتنه کوي چې په خپل میشت ځایونو کې د کډوالۍ اړوند ادارو سره ځان ثبت کړي. ښاغلی مومن له ټولو هغو بهرنیو هیوادونو چې د کډوالۍ نړیوال کنوانسیون یې لاسلیک کړی غواړي چې افغان کډوالو ته د پناه ورکړي.
نو باندې چې د 1950 د مهاجرینو د کنوانسیون غړي دي او هغه کنوانسیون یې امضا کړی دی او د هغې کنوانسیون د امضا کولو په نتیجه کې دوی مسؤلیت لري چې هغه کسان چې پناه غواړي چې هغوی ته پناه ورکړي او تعداد د هغو خلکو چې دوی پناه ورکوي هغه تعداد کې اضافه والی راولي، ځکه چې په افغانستان کې حالت بد دی.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې له افغانستانه په قاچاقي ډول د تللو کسانو ځینې خبرې سوي ویډیوګانې او عکسونه ښیي چې د ایران او ترکیه ترمنځ په مرزونو کې له سختو کړاوونو سره مخ او آن ځینې د قاچاقړونکو له لوري د پیسو د غوښتلو په بدل کې شکنجه سوي دي. ډیری هغه افغان کډوال چې تر یونان پورې رسیږي په کښتیو کې د سفرونو پر مهال د ډوبېدو له ګواښونو سره مخ سوي، آن دا چې یو شمېر یې په اوبو کې ډوب او نسوي هم دي. هڅه مو وکړه افغانستان نورو هیوادونو ته د کډوالو په اړه لاړ وند کورنۍ او بهرنۍ لکه یوناما او آی او ایم ادارو معلومات هم واخلو، خو نتوانیدو. که چه هم د ناقانونه کډوالو په اړه رسمي شمیرې نسته، خو د کډوالو په برخه کې د ځینو مدیریت کوونکو نړیوالو ادارو د سرچینو د شمیرو له مخې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو له پایله تر دې دمه شاوخوا 1,000,000 افغانان له بېلابېلو قانوني او قاچاقي لارو له افغانستانه وتلي دي.
اوس به اسدالله لودین راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان دننه د تریاکو پر کاروبار او د دې صنعت پر بیا غوړېدو لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د تلوکان سیمې کیسه کوي، چیرته چې د تریاکو د خرڅلاو یو بازار فعال دی او سوداګرې آزاد پلور او پیر کوي. د ورځپاڼې په لیکنه دې بازار کې په پلاستیکي کڅوړو کې ځای پر ځای شوي تریاک د فلزي کاسو تر څنګ خرڅلاو ته ایښي او پر دوکانونو هم د طالبانو بیرغونه ځوړند دي. وال سټریټ ژورنال د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ویان سعید خوستی په حواله لیکلي چې طالبان به د نشهیي توکو کرکیله او کاروبار له منځه وړي، خو په لیکنه کې راغلي چې د کندهار په پنجوایي او نورو ولسوالیو کې بیا کیسه برعکس ده او بزګرانو ان پر هغو ځمکو کوکنار کرلي چې پخوا یې پکې غنم او جوار کرل. ورځپاڼې کندهار کې د یو شمیر ځایي طالبانو په حواله لیکلي دوی اوس بزګرانو ته ځکه څه نه شي ویلی چې د طالبانو حکومت د بزګرو د ملاتړ لپاره نورې لارې چارې نه لري. افغانستان د نړۍ نږدې 90 په سلو کې تریاک تولیدوي او تیره اونۍ د ملګرو ملتونو یو راپور هم وښوده چې سږ کال د تیر کال پرتله د تریاکو تولید 100% زیات شوی دی. ګارډین ورځپاڼې بیا د هغو افغانانو پر وضعیت یوه لیکنه خپره کړې چې د لویدیځ د مرستو د درېدو له کبله یې ژوند له خطر سره مخامخ شوی دی. ورځپاڼې د بیلګې په ډول د هلمند د ګرشک روغتون وضعیت انځور کړی چې په خبره یې کارکوونکو یې معاشونه نه دي اخیستي او په روغتون کې درمل هم خلاص دي. په لیکنه کې راغلي لویدیځ د طالبانو پر حکومت مرستې درولي، خو د لیکوال په باور د دې بندیزونو بیا هغه ماشومان ورکوي چې د ګرشک په روغتون کې د امکاناتو د نشتوالي له کبله مړه کیږي. ورځپاڼې د شیرین په نوم د هغې مور کیسه راخیستې چې د څلورو ماشومانو سرپرستي ورلغاړې ده او اوس له لوږې سره مخامخ ده. وړاندې په مطلب کې راغلي د شیرین خاوند درې کاله مخکې د ماین په چاودنه کې پښه له لاسه ورکړه. هغه د روغتون صفا کار و، خو کله چې د روغتون د کارکوونکو ماشونه ودرېدل هغه په کور شو او وروسته یې د پښې ټپ دې حد ته وشړېده چې هغه یې مړ کړ. شیرین ویلی میړه یې ځکه مړ شو چې دوی درملنې ته پیسې نه درلودې او چا پور هم نه ورکاوه. د طالبانو له واکمنېدو راهیسې اکثره دولتي کارکوونکو معاشونه نه دي اخیستي، خو تازه د طالبانو مالیه وزارت اعلان وکړ چې د مامورانو ته به د دریو میاشتو معاش یو ځای ورکړل شي.
پولند خبرداری ورکړی چې بیلاروس دا ور شي د افغان کډوالو له بحران څخه په خپله ګټه کار واخلي. د پولند صدر اعظم ویلي چې بیلاروس هڅه کوي افغان کډوال د اروپا ختیځو پولو ته واړوي. د راپورونو له مخې د منځني ختیځ او افغانستان تر 2000 زیات کډوال د بیلاروس سرحدي سیمو کې دیره دي او غواړي ځانونه پولند ته ورسوي. سپی ولا ستانګزی د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د یو راپور په استناد جزئیات وړاندې کوي.
د پولند لوړپوړو چارواکو خبرداری ورکړی چې بیلاروس دا وار هڅه کوي د افغانستان او ازبکستان کډوال د اروپا پولو ته راولي. د پولند صدر اعظم ماتیوش موراویتسکی د لیتوانیا پلازمینه ویلینوس کې له خپلې سیالې انګریدا سیمونیټ سره په سرحدونو کې د ستونزمن وضعیت په تړاو له اوږده بحث وروسته یو کنفرانس ته وویل: موږ له ازبکستان او افغانستان سره د بیلاروس او روسیې په ډیپلوماتیکو او رسمي اړیکو پوهیږو. تر ډیره پورې به داسې هڅې وشي چې د افغانستان له کړکېچ د کډوالۍ د بحران د یو نوي باب په توګه کار واخیستل شي. موراویتسکی زیاته کړې چې بیلاروس له افغانستانه د لویدیځو هیوادونو د غیر منظم وتلو وروسته له رامنځته شوي کړکېچ ګټه پورته کوي او اوس اروپایي ټولنه له یوې سختې سناریو سره مخ ده. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره امریکا او اروپایي ملګرو یې د اګست له 15 تر 1.5 څه باندې 1,24,000 خلک له افغانستانه وایستل. د راپورونو له مخې زرګونه نور افغانان بیا د ځمکې له لارې ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا پاکستان، ایران، ازبکستان او تاجکستان ته اوښتي. د پولند د صدر اعظم د څرګندونو په تړاو په تیره بیا دا چې بیلاروس له افغان کډوالو په اروپایي ټولنې د فشار په توګه کار اخلي بلاروسی چارواکو څه نه دی ویلي، خو مخکې راپورونو کې راغلي وو چې د پولند پولې ته نږدې د بلاروس په ځنګلونو کې د منځني ختیځ او افغانستان سلګونه کډوالو اړولي او هڅه کوي پولند ته دننه شي. دا کډوال چې د اسوشیتد پریس د راپور له مخې شمیر 2000 ته رسیږي، د نومبر له 8مې د سرحدي سیمو په سړه هوا کې کمپونه لګولي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي اکثره پناه غوښتونکي ښځې او ماشومان دي چې د پولند او بلاروس د عسکرو ترمنځ یې سار پاتې دي. په وروستیو 2 ورځو کې بیا هغو ویډیوګانو هم ګڼ غبرګونونه پارولي چې په یوه کې د شپې په تیاره کې د عسکرو سپی